جمال آن باشید، سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی، قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي وروسته لاغې چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په خبرو کې لیوالتیا زیاته کړي، د سولې خبرو ته خوشبيني خودلې ده. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر کې د خبرونو سرچکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې افغان سفیر احضار کړی. په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال 43 وسلوال مخالفین وژل شوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایران وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شارزدافر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د پاچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتل شوي چې افغان حکومت دې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند آسیم بجوا هم ویلو چې پر دې پوهنتون په برید کې د پاکستان د تحریک طالبان هغه غړي اشکیل دي چې افغانستان ته پناه وړې ده. افغان حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي او مالی مرسته ورسره کوي. د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاچا خان پر پوهنتون په برید کې یې وشتنه ووجل سول. د بغلان امنیتي چارواکي سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمیر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې ویلي چې د طالبانو سنګرونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د وای اتلستانه وجل سوي او وطن یې ټکان سوي دي. د قاری جمعګل او قاری بشیر په نوم دوه قمندانان هم وجل سوي دي. صلح غونچا او وزیر آباد سیمه له دښمنانو پاکي سوي دي. راپورونه وایي د مین د چاودنې له امله دوه افغان سرتیري هم وژل سوي دي. که څه هم وسلوال مخالفین په یادو سیمو کې مقاومت کوي، خو د بغلان والي وایي عملیات یې په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به یې هم پیل کړي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا یوه کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د هرات امنیه قمندان عبدالمجید روزی ویلي په تیرو یولس میاشتو کې د ترور، اختطاف، وسلوالو غلاو په څیر پیښو په تړاو څه باندې 268 تنه نیولی دي. نوموړي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل له امنیتي ارګانونو سره د خلکو ښه همکاري یاده کړې ده.
سی عامل در کارای ما برای کمک کرده دا
وردن دی وای دری عوامل از مر سره د امنیت راوستلو د جرایمو د مخنیوي توریستي پیښو د شندولو د اختلافونو د کموالي او داس نور برخو کې مرسته کړې ده. لومړی د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، د کشف او استخباراتي ارګانونو ترمنځ همغږي، او تر ټولو مهم عامل چې مر سره په دې برخه کې ډېر مرسته کړې ده، د خلکو همکاري ده. که څه هم په هرات ولایت کې خلک د امنیت ښه کېدو ته خوشبین دي او هرکلی کوي، خو لا هم په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له کبله خلک اندېښمن دي. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلین اندېښنه ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې به د ناامنۍ له کبله څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې سي. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مرستیاله مقدسه میراج وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 86,000 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول سوي چې 6,000 یوازې په ننګرهار کې دي. ډاکټر میراج زیاتوي د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوري او نازیان ولسوالیو کې د نامنۍ له کبله د 40,000 او 200 ماشومان واکسین شاته پاتې کیږي. بیا هم شرغلست. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سیشن په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پراوستلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفوس ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځني ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سولیزې لارې رامخته سي. حسن روحاني او پاپ فرانسیس په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ ورکړې. حسن روحاني پاپ ته یوه غالۍ ورکړه او ورته یې وویل چې دا د ایران په قوم ښار کې لاسي جوړه سوې غالۍ ده. په بدل کې پاپ فرانسیس ولسمشر روحاني ته د سینټ مارتین تورس مډال ورکړ. پاپ وویل چې دغه مډال د ورورولۍ نښه څرګندوي. ولسمشر روحاني د یوه څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر دی. ولسمشر روحاني پرون په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. وروسته له هغه چې د جنوري پر شپاړسمه پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې سوه، ایران د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای کچیر د سوریه د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به دا خبري بایګاټ کړي. مولود چاوش اوغلو د سیشن په ورځ د فرانسې لستا تسبرګ څخه یو ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې وویل د وای البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو. دا روښانه ده دوی کولی سي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي، هغه یوه بېله موضوع ده، خو پی وای ډی نسي کولی د دې خبرو یوه برخه وي. تروریستان د خبرو برخه نسي کېدی. چاوش اوغلو د روسیې د نوم په اخیستلو سره ویلي هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي، هڅه کوي د اپوزیسیون د غړو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. نوموړي د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د کورد کارګر ګوند دواړه د تروریستي سازمانونو شاخې وبللې. ګورجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورو په هغه ادعا رد کړی چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګورجستان په پانګسي ګورج سیمه کې روزل کیږي. د ګورجستان صدر اعظم د سېشنبې په ورځ په تبلیسي کې خبرې لانته ویل چې د لاوروب دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د ګورجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
پانکسی
سکه وباسنه راکته وګرځه د پانکسی ګورچ پاړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو پاړه توضیحات ورکوم. هغه دا چې د ګورچستان حکومت پر پانکسی ګورچ سیمه په بشپړ ډول کنټرول لري او نن په هیڅ صورت هلته کوم تروریستي ګواښ نشته. لاورو پرونه وخت په مسکو کې ویلي وو چې کرملین داسې معلومات لري چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د روزنی اوسېدو او نورو تجهیزات لپاره د سیمه ته ورسي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځ غاړه کې د اسرایل له لوري د يهوديانو د میش زاینو د غزغول چاره غندلې او د اسرایل دا کړنې فلسطینیانو او نړیوال ټولنې ته سپکاوی بللې دي. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغه میش زاینو د جوړېدو چارو درولو ته اړتیا سته. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د پاکستان دننه بدلونونه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو قدرتونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به مو واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرزافر یا نظیم الامور ورغوښتی او پر باچا خان پوهنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو چې پاکستان یې د اتمي ورته اندېښنه ښودلې. دا هغه څه دي چې افغان چارواکي ردی په دې اړه رپورټ هم لرو. دا به په یو رپورټ واورئ چې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته یې د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لیدنې نه خبرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرام خپرېږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان دننه بدلون نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو هیوادونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې دي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید ترې سمه استفاده وشي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یو هیله رامنځته شوې ده. نوموړی دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل شوي څلور اړخیزې کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډېر ګټه واخیستل سي.
موږ ته پر اهمیت خبره هم ده چې د چار جانب غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جانب غونډې کې هم خپل نظریات شام کړي او هم ورته ملاتړ کوو ځکه چې رئیس جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې موږ درلوده. نو ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه یوه ته تللي افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل شوي څلور اړخیزې کمیټې رول یې اغیزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډېر ژر یوه داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډېره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی پناځایونو په پاکستان کې دي او د اداو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور ده چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیری هڅې هم ناکامه شوې دي. خو دا ځل د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې دننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به دا ځل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم وزادر کړی دا وضاحت سره ویل شم چې پاکستان به هیڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې دوست له لاسه ورکړي او هم افغانستان چې تقریبا د موږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه موږ کومه پوله لرو نه سیمې سردار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په اصطلاح باندې هغه وي تطلایي فرصت وي له لاسه ورکړي ځکه نا امني یوازې افغانستان
نه بلکې په پاکستان کې زیاته نامنی ده. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخه خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډي، یو په اسلام آباد او یو په کابل کې جوړې شوې دي او ټاکل شوې درېمه غونډه د سلواغې پر 18 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الجل په توګه ټاکلې ده.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان شرزافر ورغوښتی و او پر باچا خان پانتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې د ژویو استوال تیر چارشنبې په ورځ په چرسده کې پر باچا خان پانتون برید کې 20 کسان ووژل. افغان حکومت په دغه برید کې د ملوسو د خکیلو کسانو وبخې. پاکستانی چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې په دغه برید کې لاس لرونکو کسانو پر ضد ګامونه واخلي، خو افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپل خاوره کې وسلوالو او ترهګرو ته ځای نه ورکوي بلکې په ورته توګه یې پاکستان تورن کړی چې له مودو راهیسې په خپل خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو اډې پالي او له هغوی څخه په ګاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ لپاره ګټه اخلي. په اړه یې له پیښور نه د زبی مومند رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په چارسده کې پر پاچا خان پونتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 6 نېټه د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرجدي افیر عبدالناصر یوسفي ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوه او دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پانا هم دراس کاگی دا افغانستان دی سفارت دا ناظم الامور لاره افغان حکومت غوښتنه شوی چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا هم ادعا کړې وه چې پر پاچا خان پونتون برید له افغانستانه کنټرولېده او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې وو. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پونتون تړل شوی و چې د دوشنبې پر ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړې چې اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي جکپوري امریکایي پوځي چارواکي نن سبا د امریکا د دښمنو په اړه خبرې کوي چې په زرګونو پوځیان د څو لسیزو په مخه په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه د دغو چارواکو په وینا لیکي چې څو میاشتې مخکې له دوی دا پلان درلود چې د کال تر پایه به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه باسي، خو له منې راهیسې د نظر دغه بدلون رامنځته شوی دی. له هغه وخت وروسته چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو پلان لغوه کړ. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهور غشتونکو او دیموکراتانو د بهرنی تګلارې سلاکاران په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه د امریکایي پوځانو د پاتېدو پر مسلې بحث کوي او دا چیړي چې د ولسمشر اوباما تر واکمنۍ وروسته څه وکړي. ورځپاڼې په دې برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د یوه پخواني چارواکي مایکل فلورونای خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان داسې سیمه نه ده چې همداسې ورته شا کړو. د واشنگتن پوسټ په باور مایکل فلورونای هغه څوک دی که چیرته هیلری کلنټن د جمهوری ریاست انتخابات وګټي نو دی شای د دفاع وزیر ونوموي. مایکل فلورونای د افغانستان اهمیت ته اشاره کولو وروسته پوښتنه کوي په افغانستان کې باید څه وکړو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې امریکا داسې ځای ته ضرورت لري چې له هغه ځایه یوازې په افغانستان کې نه، په ټولې جنوبي آسیا کې تروریستي ډلې په نقشه کړي. وی بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په اورزګان کې د چینارتو په ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې پیښه څېړلې چې په کې لس افغان پولیس ووژل شول. ورځپاڼې لیکي چې دا تر دوو اونیو په لنډه موده کې دوهمه ورته پیښه ده چې په اورزګان کې رامنځته کیږي. د جنوري په 12مه د دهراوت په ولسوالۍ کې 9 پولیس وژل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي چې په اورزګان کې وروسته تر دې ناامنۍ زیاتې شوې چې د مارچ په میاشت کې د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال متی الله خان ووژل شو. ورځپاڼه په ورته وخت کې لیکي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو د مهماتو کمبود هم د دې لامل شوی دی چې دوی ته تلفات واوړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي اروپا ته د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. دغه وزارت وایي د سې شنبې په ورځ وویل چې دا تړونونه په جرمني کې د برلین زرغونې ونې نندارتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لننداری وروست وشول. پا دیال تفصیل دا ناجی صافی پا ریپورت که ورو.
وروستا لحقی چه افغانستان دا برلین زرغونی اونه نندارتون که گردون وکر دا هیواد وطوانید چه اروپا تا دا وچو میوه دا صادر اولو پا برخه که لس بیلابیل تلونون لس لکلی. دا افغانستان دا کرنی و بولگولو و مالداری وزارت ویان لطفلا راشد دا سیشن بی پاورز ازادی راژیو دا ویل چه افغانستان دا لمریزر لپاره جول جول تازه او وچو میوه دا برلین زرغونی اونه نندارتون للاری جرمنی که ننداری تولاندی کلل. خغیلی راشد ویل چه پا دغ نندارتون که دا افغانستان لمحصولات و دیر و منوال و لیدن وکره او دا دوی هیل دا وچه دا افغانستان با کیفیت کرنیز محصولات دا اروپا پا بازارونو که ترلاسه کلی.
افغانستان بازار اروپا یا
په اروپایی بازارونو کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو په خاطر د لس تړونونه چې لاسلیک شوي زموږ هڅه دا ده ترڅو ورته په نړیواله کچه نندارتونونه پیدا کړو.
دا نندارتون د جنوري له 14مې د همدې میاشتې تر 23مې نیټې پورې د جرمني په برلین ښار کې جوړ شوی و چې د نړۍ د نږدې شپږ اتیا هیوادونو کرنیز محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. له دې نندارتون څخه د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ګډون د نړۍ د سلو هیوادونو د کرنې وزیرانو او مسولینو لیدنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم اروپا ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې له شوو تړونونو هرکلی کوي. د دې خونی مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
زمون هیله له حکومت او په ځانګړي ډول له کرنې وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د کرنې د پرمختګ او د دغو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ډېرې هڅې وکړو.
په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان تولیدات د امریکا او اروپا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. خو له دې سره یو شکایت دا دی چې اوس هم د افغانستان تولیدات د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ادرس نړیوالو بازارونو ته لیږل کېږي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې د نندارتونونو ترڅنګ باید د سیمې او نړۍ په کچه د هیواد صادراتو ته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې شي.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته باشند،
کله چې خلک له یو تولید سره پیژندګلوي ونه لري هغه تولید ته رجوع هم نکوي. خو هغه څه چې زه د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډ ګورم هغه دا دی چې زموږ د لګښتونو ډېره برخه د ترانسپورت ده چې په خواشینۍ سره تر اوسه موږ داسې لارې نه دي پیدا کړي چې اروپا ته خپل مالونه صادر کړو.
افغان چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او چابهار بندر له لارې اروپا او خلیجي هیوادونو ته لاره پیدا کړي او په دې برخه کې یو شمېر پرمختګونه هم شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نندارتونونو له لارې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان زراعتي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت ته غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبریالانو امنیت په برخه کې اقدام وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو د کار د ستاینې په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې ټولو نړیوالو کنوانسیونو ته په درنښت له رسنیو ملاتړ وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هیواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام مکری.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین و به موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تیره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره و تنه دغه کارکون کې وشل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ ټینګار کړی چې د دغو قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې لخپل واکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
د حکومت لومړی شخص ښاغلی
اشرف غنی تیره ورځ وویل چې غچ اخلم. غواړم ووایم چې مونږ د دغه غچ او د سرنګوالي د مشخصېدو غوښتونکي یو،
خواهان ازي هستیم و خواهان همی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغې ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار وانه اخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري و مو ورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت نه د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب وخت نه کړی ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. خان محمد سین له کابل په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او مضرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبه په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د 14 پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار طرز کیږي ډیری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجاز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو 1/3 برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغلرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارت هیله کوي چې دا اسانتیا به د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې، پرمختګ او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅې وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې خبر پاڼه کې شوې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ سره شخصي ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې پښتو بڼه یې فریبا ظاهر تر اوري.
سره له دې چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی، خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره ښې اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په یوه راغلې اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل شوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې، بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی، خو د سوریې د 5 کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په ماڼۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې له هغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر له کبله مننه وکړه او د سولې هیله یې څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر د هغه هیواد یوه لاسي جوړه سوې غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې یې پاپ د سینټ مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه وکړه او وروسته یې د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یوه څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کېږي، که څه هم د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د هغو مشرانو په منځ کې و چې په 2005 کال کې د پاپ جان پال د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې سفر هدف پر تهران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د اړیکو ښه کېدل او هم د غیوته د بهرنیو پانګونو راجلبول بلل سوي دي. ولسمشر روحاني په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا په مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته چې سید کمال شاه عارف یې دروري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شرز دافیر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو قوماندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلین اندېښنه ښیي چې په ځینو ولسوالۍ کې به د نامنۍ له کبله څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې سي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایران وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیرې د سوریه د سولې په خبرو کې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي انقره به دا خبرې بایکاټ کړي. ګرجستان د اسلامي دولت ډلې د روزنې په اړه د روسیې ادعا رد کړه. او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو د میشځایونو د غزید د میشځایونو د جوړولو د چارو پر غزیدلو انتقاد وکړ.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبري په غنو خارنو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر شری کولای شي د ویب پاڼې لاندې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه که زموږ ویب پاڼه پیدا کړئ هلته کولای شي زموږ ریپورټونه مطالب او نور پروګرامونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه زری په ګرکو یا زری کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمنو اوریدونکو هیلمن يم چې ژوند مو به ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته د مزار شریف اوسیدونکو دي او دا ادعا لري چې د څلور نمرې زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوې پرته لدی چې د پجریان کی وی او یا لد سره دغه موضوع شریک شي وی دغه مشکل د لخپل خوري او رو چې جنالی د خپل ستونزې پاره څه وای
جنالی از مزار شریف مشکل داشتیم همراه شخص به نام قربان
جنالی ام مزار شریف نه د قربان پنوم لا یو چا سره ستونزې لرم سما څلور نمرې زما که زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړي پیسې اخیستې ډیر زور ګویا ده او وسله لري د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې دا دې ولاړ شي هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم خو هغه نشته نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه هغه کسان پیدا کړه څه نو دغه کسان له کومه پیدا کړم محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړی او آزاد ګرځي زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي
دیگه او آدم بسیار یک ظلمند است البته محکمه زوریش به او آدم نمیرسه اینه دیگه همکاری کنه
د انصاف پلټکه
قدر مداردون کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه خاغلی دورانی په اړه راته وویل
د تاسو خدمت عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي هیڅ مشکل نداری هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ور سره وي هیڅ مشکل نشته دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي په قانون سره تطبیقیږي مشکل نسته او پولیس فقط قانونی کار کوي هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده فقط دلته مراجعه وکړي اسناد کنټرول سي هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسي او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسي
دوران سه په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي هیڅ څوک زورګیری کوي نسي هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي
نو دا ورور وسو کی دوران سه
دا ورور ما مخکې د تول چې حتما یو مشکل لري اوس تر اوسه ما اسناد هم لیدلې نه ده تاسو ما سره مرکه لري ما ته مراجعه وکړي حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده قانونی نه ده یو مشکل لري چې دا ملکیت اخستای نه سي بیا مراجعه وکړي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي اسناد شرعی وي قواله ولري هیڅ مشکل لري هغه سات ورته ملکیت تسلیمي دوران
څو ول چې اوس زورواکي نشته مثلا څنګه هات پرداسال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح دا ویل کېږي چې یو شمیر کسان د وسلو نه په استفاده سره زور چلوي په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع راوړئ
زه تاسو خدمت عرض کوم دلته بلخ کې یو څوک په نوم په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی څوک باندې مثال تخته ونه کی او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمانه سپ یو شخص مسلکی دانسته عالم ده کمال پاسوال سید کمال صادق نومیږي خپل مخک سارنوال او په سطح کشور کې په سطح وزارت داخله کې هیچ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوالي لپاره
هر وخت چې کوي چې ما هغه امدا ساتي د مو تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیږي چې حکم تطبیق وو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پورې ورسوو. زموږ د ټلیفون شمیره 0092239درویش. البته دا خبر هم په یاد وي چې یوازې د یک شنبه پورې تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لویو وختونو کې خدای سپارو. ښه ورځ ولرئ.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړوسی د دیونی تاسو راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندی او جدي سي. ځینې لبې کاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ برید غندلی دی. له دې واورو
نورستان اقوام او لسوالین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا د 20 کال کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د دښمنانو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیان ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خو خدام دې پیسې
سید افغان برحق د سمدار رئیس خصوصي سره په اړیکې محترمو څرنګه چې د اوقافو وزیر محترم د علما او غونډه بللی دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پیتوا ورمیوي کې او په حکومت خپل علما وغواړي هغه هلته خپل خبره دا کې دا بیا معنا خبرې دي. په دې سره که سر ته رسېدلی دغه 8 کاله را دې خوا ته به دا خبرې سر ته رسېدلی وي او یا د خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلی نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپین ږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم مرزم د فراه ولایت. زما سلامونه او نیکې لی د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل ترغه په غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور د پر دا مظلوم د اشاره ولس باندې ورحمیږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پختہ کې یو من کوشالو لا پیدا کیږي. پختہ وروي ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت پرځنی طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا وروي دا ما وروي اشرف غنی ته ورسی نه په دا شیندند یې پام باندې هرات راغله ونه دا شیندند سره تون دا نه پختہ وروي ته وګورئ ما فرمایش اشرف غنی ته ورسی وسلام.
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسو دور سوالی نه موږ د شهیدین او مریدین هم واشته او روزانه د پروسه کال ما شم موږ نه لیکسته اوس کامل 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو اله لارم چې د ازما خال ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ د ماشونه والا کی او بل مهمه خبر ادا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېبین او سره ټاک دی او کوم خلک چې راموونه بي واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څو ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خش.
سلام علیکم. دا
ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د جهلا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دا زموږ د معاهدینو معاشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خور نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معاهدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
احمد شاه خان یم وروره، د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه څه کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه څه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدي. مور پسې راخستې یو، پلار سره اخیستي یو، هر چا په سره اخیستي یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معاهدینو ته مننه کوو، سلامت اوسي.
السلام علیکم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ 15 منایه ده، او دلته زموږ په دغه کښې مکتب نشته. په 15 منایه کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي، په زرهاو کورونه دي مکتب نشته، ډېره مهرباني به مو یې.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 1988 کال کښې PRR ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. د 1988 کال په دېخوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 10 تنه معلمین یو، دا د خوست په ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړي ته. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي. ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12 14 کالو کښې، هغه بستونه واخېستل، هغه معاشونه واخېستل، هغه هر څه واخېستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بس نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت سره سره په تماس کښې یم. وروره، زما دا خواهش دی د معارف ریاست ته، وروره زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا به پلنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدا غریبان در بدر مسکینان خلک دي. دا وروره په دا 2 میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته، د کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو، یا اوړه راوړو یا بل شی راوړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي یا مساکینو سره کوم.
السلام علیکم، زه خالق دار د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ نه ستاسو په ثبتون کښې ماشین کښې خپل پیغام لېږدمه. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپین ږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سام اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکترانو نتیجه د سام ورکړې. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نري نري تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو د سام پاشر شي. زموږ ټول ولس دین په ازادۍ د تاریخ په بانه سام پاشر به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته یې رسولی دی. را دې چې تاسو یو خبریال اواز په دا ولسوالۍ کې د اووه نرخې چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس حتی چې د افغانستان غریب خلک دي، ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شیری یو روپۍ پیدا کړي، هغه به تر مریضان نه تېرېږي. دا دا موږ د ملګرو ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ غیر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار زمریم د هلمند نه دا پیغام در پیږدم. ما دا اشرف غنی ته دا هیله ده چې دا امریکایانو ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي، زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي، هېڅ کښت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نهستاجېږم، همداد نومېږم. حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسوي موسا دغه عملیات وکړي، عدیم خان ولې دی نو چې موږ سره نه کړي کله خو کړي ازادي راډیو ته دا خواهش کوي چې دا واکسینه هم خور شي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب اشرفغنده دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بېروزګاره شول. تا ته هم هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرمسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکایټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، سره چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کم فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و ټلیفون ته راولي دي. وایي ته دغه نو غټ طالب نستا بوي د لشکرګاه خاطی او راشي، هلته بیا وایي شپېته زره یا لک روپۍ دغونه راکه به هغه جرۍ لکوم. نو که دا وطن پر دغه رقم یو بل د طالب په تور ګیریږي، نو دا به باره د دې وطن څه حال یې. نو وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بالابولک د سیمې د شیوان د کلي څخه حاجي فیض احمد صفر په تماس کې یم. تاسو د ازادي ورادو ټولو ته کارکوونکو زه سلامونه وایم. بعد سلام از مدد قوی نازه که در کامل در حکومت در اجاکا پزاره خط که خواهش که اومه در کورکشی هر کال وچی پخفل و رسوالی پاکفل ولیت چه وچی باشی مسلمان ها پیشتی در این یه پریمان استاته در در که تذریه کاره باید سلو که باید سکو وقت بزرو که تپیشی خود بانک کاشی اخفل تپایجی چیه در ملت پایجی چه نه در خواهش که در ملت پایجی کار وکرسی باید دولت و ملت کار وکرسی نکی ملت و دولت کار وکرسی دوار به سلام کار کیږي سره مخال کوم چې لغه د خدا پر وجه باندې لغه کوم مقامات پولیس ما وینا ورسوي چې ور په خداس پر وخت منو ځای کوم.
الو السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت تورغد سره ساحل خبرې کوم. د منګه دي تورغد سره کولای نه پخېږي، دا ادارې په دې اشرف غنی ته ورسیږي.
السلام علیکم، زه زابل زخه نړۍ ته نیولې ده. د کابل کندهار عمومي لار په زابل په سیمه کې ډېره خرابه ده. له الکتري سره غوښتنه کوو چې دا په اساسي توګه ورځي. السلام علیکم،
زه قدرت الله د هلمند څخه ساس سره په تماس کې یم. زموږ د رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دې د په اړه دې کومک او یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره، زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. د زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضۍ د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي، دا د شپږ کاله مخکې راغلی وو، بله یو کور ته ورکې و چې نه کې ور بس دا رقم ژوندې ورو ته څنګه غواره کول سوالي ته کندهار ولایت ته غواره کول سوالي ته لږ پم لرنه وکړي واکسین وراله ته تر خیر اخی مګر واکسین وشې درته راوړي نه السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم ورور ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي بیا تکرارون چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاته سوی په دې شرط چې کیفیت یې ښه وي او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی تاسو موږ ټول په دې پوه سو چې ستونزه څه وه یو ځل بیا تکراروم د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفا یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه سي دا خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ته رسیږي او د پوهېدو وړ وي حتما خبرېږي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شو باور سوزه پی خوره زردشم کلمه زردشم کلمه زردشم کلمه